با سیب تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې جګړې د روان کال لپاره پر دواړو خواو سربیره ګڼ ملکیان هم زیانمن کړي.
شاوخوا شپږ زره کورنۍ بې ځایه شوې دي د جګړې او د نامنې له کبله بېلابېلو ولایاتو کې.
د افغانستان جګړې ته د اسلامي هیوادونو غبرګون
اردن، فلسطین، ترکیې، عراق او لبنان دیني علماو د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا وبلله.
طالبان بیا د فتوا یو اړخیزه بولي. غزنی کې مسافر مرغان کم شوي.
جنگ شدی پرنده تام زارار دا ټوپونه او دا چې دې د مقدمې په نبات تاثیر کړي باینه وړي.
او د امریکا او روسي ولسمشران په جنوا کې سره ګوري. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. راځي په پایل کې خبرونه وورو. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې د خپلې یوې خیریه کارکونکو د موندنې پر سر انعام اعلان کړ. ننګرهار کې د غنمو حاصلات په ډېرې دودي او ټاکل شوې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو پر سر موافقې ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست وای په ملي جنترۍ کې د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځ په نوم د یوې ورځ نومول د دغه قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی څرګندوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان محمد امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د افغانستان ولسمشر عدلی او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په ملي جنترۍ کې یوه ورځ د افغانستان د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځ په نوم ثبت شي او د علومو اکاډمۍ د کوشانیانو څېړنیز مرکز کې یوه څانګه د افغانستان د هندوانو او سکانو د تحقیقاتي څانګې په نوم جوړه شي.
په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو استاذي انارکلی هنریار، نور فعالانو او سیاستوالو د اعلان هرکلی کړی. په وروستیو کې د هندوانو او سکانو څلوېخت کورنۍ چې هندوستان ته کډه شوې وې بیرته افغانستان ته راغلې چې پرونی له ولسمشر سره وکتل. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خیریه کارکونکو د موندنې لپاره یو وار بیا خپل غوښتنه تکرار کړه. دغه سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کس ته به څه باندې 5 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې معلومات یې د سیدنی مایزل د موندنې سبب شي. د امریکا حکومت تېره اونۍ هم د خیریه کارکونکو سیدنی مایزل د موندنې پر سر د جایزې اعلان کړی و. د امریکا د سفارت د پرونۍ اعلامیې له مخې دغه میرمن په 2008 کال کې په کندهار کې له خپل موټر چلوونکي محمد هادي سره د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شوه. ویل شوی دغه میرمنې په کندهار کې د امریکا د یوې پراختیايي ادارې لپاره د کار ترڅنګ په پوهنتون کې د انګریزي ژبې تدریس هم کاوه. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال به په دې ولایت کې د غنمو 2 لک ټنه حاصلات راټول شي. د والی ویان د تاوله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د دې په ټکو دادی چې پر بزګرانو په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي.
په ننګرهار کې د کرنې ریاست له لوري بزګرانو ته 652 تنه اصلاح شوی تخمونه ویشل شوي وو چې له امله یې په نږدې 9000 هکټاره ځمکه باندې غنم کرل شوي چې د اټکل له مخې له دغه کروندو څخه به شاوخوا 2000 میټریک ټنه د غنم حاصلات ترلاسه شي.
ښاغلی خوګیاڼی وایي چې پروسه کال هم له دغه ولایته 9000 میټریک ټنه غنم ترلاسه شوي وو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یو دوستانه مسابقه کې 3-2 په وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. مسابقه تیر ماښام په دوبۍ کې د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه. د افغانستان د فوټبال لوبغاړي که څه هم د کورونا او بال کبله یو نیم کال له مسابقو لرې پاته وو خو پرون ښه وځلیدل. په پام کې دا راتلونکي اونۍ د افغانستان او سنگاپور ټیمونه هم په خپلو کې یوه دوستانه سیالي وکړي. د ایران د دولت ویان وای هلمند چې تهران به ډیر جر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي موافقه پر بیا برحاله کېدو موافقه ته ورسیږي. علي ربیعي پرون سه شنبه دا سرګندونې داسې وخت وکړې چې د ایران یو مخکښ مذاکره کوونکی خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې لا هم جدي مسایل پاتې دي. په ویانا کې له تیرې میلادي میاشتې ایران او د نړۍ پیاوړو هیوادونو په څو پړاوونو کې مذاکرې وکړې چې تهران او واشنگټن د اټومي موافقې رعایت ته وهڅوي. علي ربیعي وویل د بندیزونو د لرې کېدو په ګډون پر لویو لانجو عمومي موافقې شوې دي، خو د ایران کخ مذاکره کوونکی عباس رقچی په دې باب محتاطانه څرګندونه کړي. هغه ویلي چې ځینې مهم مسایل لا هم مذاکرو ته اړتیا لري. د بلاروس مخالف سیاستوال پاول سیفارینیتس د عمومي ناکراریو د تنظیم په تور په وکاله بند محکوم شو. شپږ تنه نور دیموکراسي پلوه فعالان او وی بلاک لیکونکي هم په ورته تورونو د غیر مجازي سیاسي او مدني فعالیتونو له کبله له څلورو تر اوو کلونو بند محکوم شوي. دغه ټول محکوم شوي کسان د بلاروس د حکومت د اپوزیسیون په مدني کمپاینونو کې برخه لري چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو دوی سیاسي بندیان بللی دي. دغه حکومت پرون سه شنبه د تړلو دروازو تر شا د دوه اونیو تر محاکمې وروسته واورول شول. دا د بلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د مخالفانو د ځپلو د لړۍ وروستۍ هڅه ګڼل کیږي. او د اروپای کمیسیون مشر وایي د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه ښه مختزي. اورزلا وندرلین پرون سه شنبه په بروکسل کې د اروپای ټولنې او اروپای کمیسیون د مشرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته وویل
If we continue like this we have confidence that we will be able to
save دا لړۍ دغه روانوي ډاډای چې کولای سو په آرام سوچ پر خپل خلکو بندیزونه کم کړو. د دې پرمختګ پر ثبات باید تمرکز وسی. یو مهم مورد چې اور باندې بحث وسو د کوچنیانو واکسین کول دي. د اروپای ټولنې د درملو اداره هغو ماشومانو ته دا واکسین تصویبوي چې عمرونه یې د 12 او 15 کلونو ترمنځ دي، چې له دې سره د دوی واکسین کول ممکن کیږي.
د میرمن واندرلین په خبره ده دی اونې تر پای پورې به د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین 300 میلیونه ډوز ورکول شي، او د جولای میاشتې تر پای پورې به د دې ټولنې 80% په خومره کسانو ته واکسین برابر شي. که چیرته غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویب پاڼه ته ورشي، پته ده azadiradio.com. که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي، د خبرونه په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته لرو. راځو د خبرونه د سر راپورت. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال لپاره شاوخوا 6000 کورنۍ د ورستیو جګړو له کبله بې ځای شوي. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست واربیال وسلوالو طالبانو د اوربان او د افغان ځواکونو په وړاندې د حملو د بندولو غوښتنه کړې. راس ویلسن په عین حال کې له طالبانو غوښتي چې د ملکیانو په وړاندې هم خپل تاوتریخوالی ودروي او د سولې لار د مذاکره او د سولې لارې د مذاکرو میز ته حاضر شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پایله د ناامنیو او جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل
د یو زرو سلور سویم کال نه شروع تر اوسه شاوخوا شپږ زره کورنۍ بې ځایه سوي دي. د جګړې او د ناامنۍ له کبله په بیلابیلو ولایاتو کې لکه بغلان، لغمان، هلمند، کندهار او ځینې نور ولایاتو.
شغلی انصاری وایي سږ کال د جګړو له کبله له 12,000 بې ځایه سویو کورنیو سره د وزارت لخوا وړ مرستې سوي دي. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر او سرپرست له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند ته غاړه کشیږدي. راس ویلسن پرون په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ځواکونو او ملکي افغانانو په وړاندې خپلې حملې بندې کړي. شغلی ویلسن له طالبانو غوښتنه کړې چې د جګړې پر ځای دې د سولې لپاره د مذاکرو میز ته راسي. راس ویلسن د کورنیو چارو وزارت د موین صدیق صدیقی د یو ټویټ له بیا خبرولو سره دا خبره کړې چې په لغمان کې تر سختې جګړې وروسته ځینې نجونې په عکسونو کې ښکاري چې د کانکور ازموینې ته ناستې دي. په تیرو څو ورځو کې د لغمان ولایت تر څنګ د افغانستان له ګڼو ولایتونو د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د وسلولو جګړو تر څنګ په افغانستان کې په هدفي وژنو کې د ځینو چارواکو، فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو وژنې هم زیاتې سوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د شمیرو پر اساس د 2020 میلادي کال له سپتمبر څخه د روان میلادي کال تر می میاشتې پورې د بشری حقوقو ولس پالان په افغانستان کې وجل سوي چې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي په ګډون پکې نختنه خبريالان هم شامل دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د اطلاع رسونې مسؤل محمد رضا جعفری پرون ازادي رادیو ته وویل
قتل های هدفمند ضمن قربانی گرفتن از افراد
هدفی و جنود ملکیانو د قربانی کولو ترڅنګ په هیواد کې د ویرې او نهیلې فضا خپره کړې ده. له بده مرغه دغه سو حملو عاملان نه پیژندل شوي او نه مجازات شوي دي. په دې برخه کې د حکومت جواب هم قناعت ورکوونکی نه دی. د افغانستان د سولې او جګړې ټول ښکیل لوري د خبريالانو، مدني او د بشري حقوقو د فعالانو او ملکیانو په وړاندې مسؤل دي.
په افغانستان کې د امنیو پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل د می میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر تر 13 دوام کوي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون سیشن بو ویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په منظم ډول روان دي. د ویلي ناټو تړون په عین حال کې له افغانستان سره خپل شراکت او د همکاریو دوام ته ژمن دی. بلخو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د دوشنبه پر ورځ ویلی وو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د یوازې پریښودو په معنا نه دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال له پایله شاوخوا شپږ زره کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي. جګړو پر انسانانو سربیره پر مرغانو هم اغیز کړی. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دغلته د مسافرو مرغانو شمیر کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي، خو بلې خواته حیوانات، ځناور او حتی مرغان هم ویرولي او تر هولې دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته براتلل اوس نه راځي، لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغه مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړې او میش ځایونه یې نور ټاکلي دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي، نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نو هر شي ته زارال دی، پوه شوې؟ جنګ چې دی هر شي ته پرنده ته هم زارار دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي، پوه شوې؟ نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم داسې دی.
د دغه مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې دغه ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دکان لري. هجران احمد وایي له څو کلونو څخه مرغان لږ شوي وو، خو په تیرو دوه کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي ځکه اوس جګړې زیاتې شوې دي.
په د جنګو کې په دغه کې به څه ورک شوی ده، خصوصا په دوه کال کې به څه ورک شوی ده. هغه رښتیا ده دا جنګ مان کې کېږي، دا توپونو کې او مننه کې دښتې کې پورې هغه ټول ورک شوی ده. اوس وختي ډېر و، اوس به څه نشته.
خو د غزنی سیمه چارواکي بیا د جګړو تر څنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت د مسافرو مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د تیرو کلونو په پرتله د مسافرو مرغانو په راتګ کې څو چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده، خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عاملی په مرکز ولسوالۍ کې په دوامدار شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو د الوتونکو مرغانو باندې بد اغیزه کړې او د دوی مسیرونه تغییر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زر کې ځاڼې، توتکۍ، هیلۍ، څاړې، سایرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنېږي.
جوان شویدن. آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په سمګه کینو.
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په هدف د 15 اسلامي هیوادونو له فتوا هرکلی وکړ. دغه وزارت ویلي چې د ترکیې، اردن، فلسطین، عراق او لبنان دنیا عالمانو په یوه ویډیویي کانفرانس کې دا فتوا ورکړې ده او د افغانستان روانه جګړه یې ناروا بللې. طالبان بیا دا فتوا یو اړخیزه بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوټلو په پیل سره د ملکیانو په مرګ شوبل کې زیاتواله او د جګړې شدت د یو شمیر هیوادونو د دینی عالمانو خبرګون. د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دینی عالمانو په ویډیوي کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو لوري روانه جګړه ناروا بلل او لدی ډلې وغوښتل چې د ملکی کسانو مرګ شوبل ودروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ګران هیواد د دې کانفرنس په اړه سه‌شنبه ازادي رادیو ته وویل.
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عاجل تامین په سلسله کې اردن، فلسطین، ترکیه، عراق او لبنان دینی علماو په یو ویډیو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سولې باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا بلله، افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا بلله او د عاجل سولې تامین او پایدار او سراسري
له دې وړاندې هم یو شمیر اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او محکوم کړې وه. یو شمیر افغان دینی عالمان هم په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وژل دینی توجیه نه لري. دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت:
ذات البینی جنگ ده خو اسلام دل لحاظ نه څوک چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وای اقرار به لسان او تصدیق په قلب کوي مال هغه وینه د ذات البینی جنگ ده او دا جنگ درسته نه ده. بار بار علما ویلي ده موږ د دوه طرف نه ده غوښتنه لرو چې آتش بس وکړي دایمي.
خو طالبان به خپل جګړه په افغانستان کې جهاد بولی او وایي چې دا جګړه د اشغال د پای ته رسیدو لپاره ده. د دې ډلې وایي چې بیولا مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د 15 اسلامي هیوادونو وروستۍ فتوا ته اشاره سره وایي دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه تر سره شوه او په همدې دلیل بیا ارزښت ده. ښاغلی مجاهد وایي ورکړل شوې فتوا د شریعت خلاف او یو اړخیزه ده. دغه فتوا په داسې حال کې صادریږي چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی چې ډیری قربانیان ملکی کسان دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
ازادي رادیو د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پاوز د سقوط شوی هلیکوپټر په اړه د سیمې ته د ولسی جرګې د حقیقت موندنې کې پلاوی راپور ترلاسه کړی. په دې راپور کې راغلی چې دا هلیکوپټر د ایران لخوا پر جوړ شوی راکټ وشتل شوی. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوز د نسکور شوی هلیکوپټر په اړه د ولسی جرګې د حقیقت موندون کې پلاوی راپور. دا راپور 15 پانی لري او یو کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړی ده. په راپور کې د ملي دفاع وزارت د لوړپوړو چارواکو د غشان سیمې ته د تللي پلاوی د بحثونو پایله ښیي چې د افغان پوز هلیکوپټر د علیپور اړوند کسانو لخوا وشتل شوی. په دې راپور کې د هغې وسلې په اړه هم معلومات شریک شوي چې په وسیله یې د 1399 کال د کب په 20مه د شپې نږدې 12 بجې د افغان پوځ یوه هلیکوپټر نسکوره شوه. راپور کې راغلي هلیکوپټر د انتنونو سیمې په 3 کیلومتره واټن کې د یو داسې راکټ په وسیله وشتل شوی چې د ایران ساختو لری کنټرولې ده کوم چې حرارت او زیګنال هم څارل شي. د ولسی جرګې د ملي دفاعي او د حقیقت موندون کې پلاوی غړي مرسل نبی زاده ازادي رادیو ته وویل د راکټ د روسي کانګرس توغندې ته ورته دی خو چین، ایران او جاپان هم جوړ کړی دي.
په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته دی چې دغه راکټ ای ټی جی ایم یعنی انټی ټانک ګایډډ میزایل چې دا د ایران د خوانه ورکړل شوی و، ځکه چې مخکې هم د ایران د خوانه دغه یو میزایل ورکړل شوی چې په هلمند کې په تیاره وشتل شوی و او اوس بیا هم د علیپور مکمل حمایت او ملاتړ ایران کوي تا هم د غوې طرف نه ورکړل شوی.
خو محمد حسین توانا چې ځان د علیپور ویان پیژني دا خبره نه مني. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې دا د حکومت یو د سیسه وبلله. د ولسی جرګې د راپور په پایله کې دا هم لیکل شوی چې دوی ته د ملي دفاع وزارت لخوا د راکټ د معلومیدو په اړه مبهم معلومات ورکړل شوی. خو د نړیوالو مرستندوی همکارانو څېړنې ښیي چې دا راکټ ایران جوړ کړی او ای جی ټی ایم نومیږي. بلخوا بیا د ولس جرګې د ملي دفاعي او د حقیقت مندون کې پلاوی بلغړی علي اکبر جمشیدی د دې قضیه پر لاخې څېړنې ټینګار کوي او زیاتوي دا باید معلومه شي چې آیا دا راکټ رښتیا هم همدا ډول دی او کنه.
هلیکوپټر اردو ملي کې
د ملي دفاع وزارت د نسکور شوی هلیکوپټر موضوع پاره چې هلته زمونږ یو شمیر پیلوټان شهیدان شول اړتیا لیدل کیږي چې پاره یو بشپړ تخنیکی او غیر سیاسي څېړنه وشي څو روښانه شي چې د الوتکه په کوم ډول وسلي وشتل شوی او ولې د ملي اردو نوري الوتکه چې د دې هلیکوپټر ملاتړ کاوه اجازه ورکړي چې دا ډول راکټ د شپې پر یو لسنیمو او توغول شي او یو هلیکوپټر نسکور کړي.
د ولسی جرګې د حقیقت منتون کې پلاوی پر راپور کې لدی پراته یادونه شوې چې د علیپور اړوند غیر مسؤول وسلوالو د زیکو 1 بی ام 1 او د 2 اتیا راکټ په وسیله دولتي ودانې پنخه او زیان ورسوله. همدارول پر راپور کې یادونه شوې چې غیر مسؤول وسلوالو د امنیتي او دفاعي ځواکونو 2 اتیا میله وسله شپږ هموی ټانکونه اته رینجر او نور 2 کیلو ځان سره وړي خو لدی وسلوالو بیا لس دوله بیلابیل موټر شپږ رینجر او 2 هموی ټانکونه بیرته نیول شوې. د ولسی جرګې حقیقت موندون کې پلاوی هلته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هر ډول نخدې مسؤول علیپور بالالې او د غیر مسؤول وسلوالو په بو وسلې کېدو او د افغان ځواکونو پولیسو کې د جذبې دوه غوښتنه کړې. تیر راپور کې همدا ډول د بیسودو د ملي امنیت مدیریت په کمکارۍ تورن شوی او عدلي او قضایي ادارو ته د سپارل کېدو ویل شوی او تر خوای هلته د ملکیانو په وژنه د تورن او کسانو ته محاکمه غوښتنه شوی.
آزادی او اوریدونکو په روانه خبرونه کې واوري
اوس برا شو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او لیکنې خبرې کړي اسمت ساروان ته بغوښ شو.
د استرالیا لوري په کابل کې په موقتی ډول د خپل سفارت بندولو پر اعلان غنول ویډیو رسپانو او رسنیو لیکنې خبرې کړې دي. د برېټانیا ګارډین رسپانې بیا د دې خبر د خبرولو ترڅنګ لیکلي چې د استرالیا له اعلان سمدستي وروسته د دې سفارت امنیت ته ګمارل شوی افغان ساتونکو د مرستې غوښتنه کړې ده. ګارډین لیکلي هغه افغان امنیتي کارکونکي چې په کابل کې د استرالیا د سفارت امنیت ساتي وایي چې د سفارت رات د بندولو په اړه د استرالیا ناڅاپي اعلان دوی په میدان پریشي دي. استرالیا د سه‌شنبه په ورځ وویل چې له افغانستان د نړیوالو توکونو د وټولو لکبل به د جمعې په ورځ په کابل کې د خپل سفارت ودانی بند کړي. د استرالیا صدر اعظم اسکات موریسن وویل په راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستان د نړیوالو او استرالیایي توکونو له وټولو سره به امنیتي حالات غیر یقیني شي. ګارډین رسپانه وایي په کابل کې د استرالیا د سفارت څلور افغان امنیتي کارکونکو د نورو په اساسي توپ د دوشنبه په ورځ د استرالیا له سفیر سره ولیدل خو سفیر په دې اړه ورته څه ونه ویل چې د سفارت د بندولو اراده لري. د رسپانه په باور طالبان عموما هغه کسان په نخښه کوي چې له بهرنیانو سره کار کړی وي خو په همدې حال کې د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم پرونسه شنبه فرانس پرېس خبري آژانس ته وویل دوی له بهرنیو ډیپلوماټانو سره کار نه لري او zarar به ورونه رسوي. نعیم دغه راز ویلي چې نه یوازې ډیپلوماټان بلکې د بشري مرستو مؤسسې به هم خوندي وي. د افغانستان په اړه د ډیپلوماټ خبرونه د ویلې کني سرلیک داسې دی لا افغانستان د امریکایي پوځانو وتل د منځنۍ آسیا لپاره څه معنا لري؟ تر دې سرلیک لاندې ولو لا افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ممکن ندي امنیتي ګواښونه وزېږوي خو ورسره جوخت به اقتصادي پایلې هم ولري. لکه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي د منځنۍ آسیا هیوادونو چین او یو شمېر دورو ته اندېښنه پیدا شوه چې د افغانستان حالات به خراب شي او دا هیواد به بیا د تروریزم پر ځای بدل شي. ډیپلوماټ خبرونه هم دې موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا مسأله په سیمه کې د جوړي اندېښنې سبب ده. د ډیپلوماټ په باور په افغانستان کې د بیلابیلو سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د ګټو پر سر سیالي او د افغانستان په حکومت کې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف او د دې سره په یو وخت د طالبانو پیاوړتیا حق انډول ته بل قوه خطر پېښوي چې د امریکایي پوځیانو حضور رامست کړی وو او دا به بهرنیو لوپاړو ته فرصت برابر کړي چې د خپل جیو پولیټیک یا اقتصادي ګټو په خاطر د خلا د ډکولو هڅه وکړي. خو له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر وضعیت ډیر اغیز لرلې شي ځکه چې دا هیوادونه افغانستان ته ډیر نږدې پراته دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 14مه په جنیف کې سره ګوري. سپینې ماڼۍ او کرملن د اعلان داسې وخت وکړ چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې. د جو بایدن ادارې د روسیې لخوا د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر زندانی کېدو انتقاد کړی او روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنې تورنه کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 14مه په جنیف کې سره ګوري. دا وخت له رسیدو وروسته له ولادیمیر پوتین سره د ولسمشر جو بایدن لومړی رسمي کتنه ده. پرون سه شنبه دواړو هیوادونو په جلا اعلامیو کې دا خبر داسې محل ورکړ چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر ترنګلتیا زیاته سوې ده. سپینې ماڼۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا او روسیې رهبران پر یو لړ پراخو او مهمو مسایلو بحث کوي، ځکه امریکا له روسیې سره په اړیکو کې د ثبات د احیا غوښتونکې ده. بلخوا کرملین په جلا اعلامیه کې ویلي په دغو بحثونو کې به د روسیې او امریکا د اړیکو د پراختیا لیدلوری، د ستراتیژیک ثبات ستونزه، د نړیوالې اجنډا موضوع او د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه دغه راز نور مسایل شامل وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په مارچ میاشت کې ویلي وو دی باوري دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل دی. دا څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د خرابوالي د ژورتیا سبب سوي وي چې ورپسې مسکو له واشنگټن څخه خپل سفیر د سلا مشورې لپاره وروغوښت. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اول ور لپاره په اپریل میاشت کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو د رهبرانو د غونډې جوړېدو وړاندیز کړی وو. هغه هم داسې وخت چې د خپلې ولسمشرۍ دورې په لومړیو دریو میاشتو کې څو وارې د روسي چارواکو پر خلاف د بندیزونه ولګول. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې د دواړو ولسمشرانو د راتلونکې میاشتې د غونډې پر جزئیاتو کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جاک سالیوان له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره په کتنه کې د دواړو ولسمشرانو د دې غونډې په باب خبرې کړي دي. سپینې ماڼۍ په وار وار ویلي چې له روسیې سره د پایداره او د اټکل وړ اړیکو غوښتونکې ده، خو هممهاله یې ولادیمیر پوتین او روسیه د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن کړي او ویلي دي کرملین د هکرانو د حملو تر شا دی، خو روسي چارواکو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. د جو بایدن ادارې دغه ورځ د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر نیول کېدو او زندانی کولو انتقاد کړی دی. دغه ادارې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو د حملې لپاره طالبانو ته د انعامونو د ورکړې خبره هم کړې ده. جو بایدن او ولادیمیر پوتین مخکې هم سره کتلي، خو لکه چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې ښاغلي بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، دا یې له هغه سره لومړۍ کتنه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین ته زیات پام اوښتی، استرالیایي څېړونکو د دې وبا د مخنیوي لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي. دغه درمل د واکسین له اغیزمنتوب سره هم مرسته کوي. عصمت څاروان او د موضوع تفصیل.
په استرالیا کې څېړونکو له کورونا وایرس سره د مجادلې لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي دي. د ای بی سی نیوز د راپور لمخې په دغو درملو کې یو ډول باید مخکې تر دې چې څوک پر کورونا اخته شي استعمال شي. دا درمل د کورونا وایرس د واکسینونو له اغېز سره مرسته کوي. بل ډول درمل په کورونا وایرس له اخته کېدو وروسته وخت لپاره دی. د استرالیا د QIMR انستیټیوټ وای له پراخواز مشتون وروسته د تایید په صورت کې به دا درمل په اټلو سمیاشتو کې وړاندې شي. دا درمل د انسان په بدن کې هغه حجرې پنهخه کوي چې د کورونا وایرس په وړاندې عکس العمل شي. د دې څېړنې نتیجې په نیچر سل ډیسکوري تحقیقي ژورنال کې خپرې شوې دي. د چیرنې سر چیرونکې سوتا رای وای لومړنۍ درمل پر وایرس ته اخته کېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی او باید مخکې تر دې چې یو څوک په دې وباخته شي وی خوري. د زیاتوي دا درمل د واکسینونو د اغیز له زیاتولو سره مرسته هم کوي. دوهم درمل په حجرو کې د وایرس د خپرېدو مخه نیسي. تر اوسه پورې د کورونا پر ضد ګڼ واکسینونه جوړ شوي چې د ځینو اغیزمنتوب تر 90% پورې دی، خو د ځینو بیا تر دې لږ دی او میلیونونو کسانو ته ورکړل شوي دي. له دې کبله استرالیایي څېړونکي باور لري چې د واکسین د لا موثریت لپاره درملو ته هم اړتیا ده. د استرالیایي چیرونکو مشر سودا رای وای د دوی د ټیم له لوري لمړی درمل د انسان د حجرو لپاره د یو قلف رول لري، یعنی وایرس نه پرېږدي چې حجرو ته ننوځي. استرالیایي چیرونکو وایي چې دا درمل یې وروسته له دې جوړ کړل چې یوه نوې او ناپېژندل شوې طریقه یې کشف کړه چې کورونا وایرس له هغې لارې د انسان بدن ته داخلي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو د ماښام له وو بیا د سهار تر وو بجو په همدې صفه د امریکا غږ آشنا راډیو درته خبرونه لري. لدی سره ورو ورو د دغه خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. د سهار 8:30 بجې شپې په مکړې د خبرونو لنډیسته. جمهوری ریاست وای په ملي جنترۍ کې د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځې په نوم د یوې ورځې نومول د دغو قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی څرګندوي. ولسمشر پرون له هندوانو سره په کتنه کې اړوندو ادارو ته امر وکړ چې د داسې یوې ورځې په نومولو کار وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خیریه کارکوونکې د موندنې لپاره یو وار بیا خپل غوښتنه تکرار کړه. دغه سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کس ته به څه باندې 15 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې معلومات د سیدنی مایزل د موندنې سبب شي. دغه میرمن په کندهار کې په 2008 کال کې له خپل موټر چلوونکي سره لادراکه شوه. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږکال به په دې ولایت کې د غنمو 2 لک ټنه حاصلات راټول شي. د والي ویانا تاوله خوګیاڼی وایي چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل دا دی چې پر بزګرانو په زرګونه ټونه اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یو دوستانه مسابقه کې 3-2 په وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. په پام کې دا راتلونکي اونۍ د افغانستان او سنگاپور ټیمونه هم خپلو کې مسابقه ولري. د ایران دولت ویان وایي هیلمند دی چې تهران به ډیر ژر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي موافقې پر بیا برحاله کېدو موافقه ته سره ورسیږي. د بلاروس مخالف سیاستوال پاول سیفارینیتس د عمومي ناکراریو د تنظیم په تور په 2 کاله بند محکوم شو. او د اروپایي کمیسیون مشر وایي د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس په وړاندې مبارزې ښه پرمختګونه کړي دي. زموږ خاګل ازادي رادیو نه اوري کې چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري یا انټرنیټ کاروي زموږ ویب پاڼه ته ورشي دغه خبرونه هلته په تفصیل لوستلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼه پته مو ده azadiradio.com. کې چیرته فیسبوک کاروي زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي. ګڼ شمیر مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. ولسمشر غنی پرون د سکانو او هندوانو له استازو سره په ار کې د لیدو پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د افغان هندوانو او سکانو په نوم د یو ملي فرهنګي ورځ ونوموي. په دې غونډه کې له هند راستنې شوې یو شمیر کورنۍ هم وي. په دې ورستیو کې د هندوانو او سکانو 40 کورنۍ له هند بیرته افغانستان ته ستنې شوې. دا چې ولسمشر له دغه کورنۍ سره نور تجمنې کړي، صفی الله ستانګزی په همدې مړه په همدې اړه په مشرانو جرګه کې د سکانو او هندوانو له استادې انارکلی هنریار سره مرکه کړي.
مونږ د ولسمشر سره ملیدنه درلود. هغه یو تعداد کورنۍ چې د هندستان راستون شوې دي، هغه سره شفقت او کوزین مرستې هم په 13 ورځو کې وشوې. د ولسمشر د هدایت په اساس نقدی مرستې هم دوی سره وشوې. او خاطه ځینې پیشنهادونه مونږ درلود چې ولسمشر اړوند ارګانونو ته هدایت ورک چې یو مسله دا چې زمونږ پیشنهاد دا چې یو مرکز ایجاد شي ته چې د افغاني هندوان او سکانو په حق لري سرجو کې تحقیق وکړي، سیرنې وکړي، ترڅو مونږ یو منبع ولرو. یعنی په افغانستان کې هر نظام چې په تیرو وختو کې تیر شوی ده متاسفانه دغه مسله نه لري. یعنی زمونږ د تاریخ په اړه یو سند موجود نه ده. د ولسمشر د اکاډمی علوم ته دا هدایت ورکړ تر څو چې دغه مرکز ایجاد شي او دغه مرکز مکمل دغه د افغانستان دغه دورې په اړه، خاصتا چې د هندوان او سکانو تاریخ ده باید تحقیق ریسرچ وکړي تر څو مونږ معتبر سند د دې په هر لپ افغانستان کې ولرو.
او بل دي د هندوانو د سکانو او هندوانو د فرهنګ د ورځي پاړه راتوې چې ولسمشر په دې اړه څه نظر درلود؟
مننه. البته دا پیشنهاد مم او کو د ولسمشر لخوا ډیر استقبال شو او کار او ټولنیز وزارت ته وظیفه ورکړه چې کال کې یو ورځ په افغانستان په جنتری تقویم کې سب چی د هندوانو او سکانو کلتور یا فرهنګ ورځ چې هر کال به ول منځو. دا ډیر مرسته کوي د دې په خاطر چې زمونږ ځینې هیوادوال زمونږ په فرهنګ یا کلچر یا کلتور باندې نه پوهیږي، پرته د دې نه چې دا کولای شي چې دیو ډیر یعنی د افغانانو ترمنځ هندوان دي سکان او مسلمانان دي د صمیمیت ورورولي خورولي او هغه فضا منځته کې یو بل د دوی د کلتور پاتله کولای شي چې ډیر یعنی تاثیر ولري او زمونږ ټول خلک زمونږ د کلتور پاتله هم آگاهی ولري. دا ورځ به درچ کیږي او کال کې به دا یو ورځ دغه ورځ به ولمان.
مننه سناتور صاحب. اداره ته وی چې د ټولو ته معلومه ده چې د 2000 کال د مارچ په 15 یو خنړی برید د کابل په ګوردواری باندې وشو، لک تر لګه 15 کسان هلته ټول ملکان وژل شول او ځین نورم ټاپیان شو. تر دغه پیښې وروسته د افغانستان د سکانو او هندوانو ګڼې کورنۍ هندوستان ته کډوالې شولې. اوس ویل کېږي چې بیرته د دوه کډوالو لډلې ځین راغلي دي هلته په هندوستان کې مشکلات ورته او سم مراقبه ترینه ده شوی برته دوی افغانستان ته راغلی دي. آیا د امنیت د ټینګښت په ارتباط باندې دوی ته څه تضمین شوی دی که څنګه چې دوی برته راغلی؟
مننه. کله چې خو مونږ تقریبا د دوه کالو ترمنځ دوه پیښې شاید دوی مستقیم ټارګټ شو، کنه په افغانستان کې په درې سلويخ کال جګړو کې خاصتن شل کال کې چې په افغانستان کې جګړه ده مونږ په مختلفو پیښو کې قرباني ورکړي دي، خو دا غا دوا د سیو چې مستقیم مونږ ټارګټ شو. په کله چې د 2000 کې د مارچ میاشت کې پیښو شو، هغه پیښو چې متاسفانه ټول غریبان د دې حادثې هدف شول او په دې کې ځوانان هم شامل وو، ښځې، نارینه، سپینګیرې، حتی دوه ماشوم خپل ځانونه له لاسه ورکړه. دا باعث شو یو مسله دا و چې هندوان او خاصتن سکان اکثریت په دغه ګرودواره کې اوسېدل، یعنی ګرودواره د عبادت خونه یو ځای ده او خواته یې اتاقونه دي، هغه ځان ته جوړ کړي دلته ژوند دي. که کله چې پیښه وشوه هغه کسان چې ګرودواره نه نه وو یا د سان کې و باندې وو دوی د دې حادثې قربانیان وو، هغه کسان چې خپل کورونه کې وو خوشبختانه چې زمونږ امنیتي ځواکونه د دې مخه ونیوه چې د قربانیانو سطح ټیټ راشي. یعنی تقریبا د 100 ډیر کسان په دې حادثه کې وژغورل شو د امنیتي ځواکونو لخوا، کنه دا هغه کسانو طبعا واضح خبره ده کله چې پیښه کیږي دوی مستقیم هغه پیښه کې د رواني تاثیرات خپل لري. دا سو دوی ماجر شول هند ته لاړل او ماجر هم څنګه ماجر چې یوازې دوی ویزو باندې لاړو، یعنی هلته کوم د مهاجرت سند ترلاسه نه دی کړی، یعنی دوی امید درلود چې واپس راشي. خو طبعا مهاجرت ژوند دی ډیر فرق لري، خاصتن هغه بخش د ټولنې چې یو رواني هغه سره مخ کیږي د دې حادثه نه او بیا ځي هند ته، اول تم د مهاجرت ژوند. د مهاجرت ژوند نو خاص تعریف نه لري، خپل ستونزې لري، مشکلات لري، او خواته یې کله چې د وطن نه او د خپل خلکو نه دوه لري شي هم تاثیرات لري. او دوی ته
اوس څومره کورنۍ بیرته راغلي؟ سناتور صاحب څومره کورنۍ بیرته راغلي اوس کابل ته؟
کورنۍ راغلي او دوی همیشه په تماس کې وو چې راځو، او دین ډیر نور هم پراته کې دي، یعنی راځي پراتلون کې او نه یو کې شاید د نورو فامیلونو شایدان هم وسو چې ایوا ترستون کې. خو د امنیت په اړه
کله چې بله
کله چې هغه پیښه په ګرودواره کې وو شاخه نمس کې هم د امنیتی تدابیر وو، خو اصلا مونږ دا تصور نه کوله چې په داسې ساحه کې چې کاملا ملکی او بی غرض غریب کسان غریبان چې شاید ورځ کې سل افغانۍ عاید نه لري اوسېږي. داسې حادثه وشي خو حادثه وشو هغې نه وروسته د وزارت داخله په چوکات کې خاص تشکیل او ولسمشر هدایت وکړ چې خاص تشکیل پام کې ونیول شي چې د ټولو ګوردواره امنیت تامین شي او هغه کسان چې بار باندې وبخی کار کوي یا کورونه دي هغه هم د هغه اوزو په ساحو کې باید د هغې ته باید تدابیر ولري، یعنی د نظارت لاندې اوسي چې دغه تدابیر جدي دي او دا دوام لري. هغه پیښې نه وروسته ټول دغه تشکیل منظور شوی ده، ټول ګوردوارې خپل امنیتي مازفین لري او امنیتي مازفین بلته اور کورنۍ هم چې راستون شوي دي تر اوسه خو په ګوردواره کې اوسیږي تر څو چې د ځای بندوبست ورته وشي او دوی خپل عادي نو نورمال ژوند شروع کړي.
په مشرانو جرګه کې د سیکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار و چې له دوی سره د ولسمشر د پرونی یوجمنو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو که تاسو چیرته زموږه په خبرونو او دغه راز په خبرونو نظر لرئ، زموږه پیغام ثبتون کی ماشين ته زنګ وهي. شمیرې دی 0000486 بل شمیره ده 0000386. یو شپېته له همدې سره دغه خبرونې خبری مسائل هم پای ته رسیدي. اونیس پروگرام ور رسیدلې دی. تاسو خپل پروگرام دی ازادي او اوریدونکو چې په ترڅ کې تاسو په غږ سبچوي پیغامونه دي او په دې پروګرامونو کې هڅه کیږي چې تاسو سیمایي ستونزو ته د حل لارې هم پیدا شي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسئ. د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده په ګډه به سره وورو. البته دا خبرونه تاسو د پیغامونو تاسو د ستونزو او د سیمو د نخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لاره تاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسو او هیله لرو چې ټول مسولین هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دي پرله پسې خبرو. لومړی به د کونړ ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تیر اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبصیر الله حکمل د کونړ ولایت د درفیج دولس ولای د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې يم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای چې مریضان شي، نو ډاکټران چې په بازارونو کې ناس دي دوائی په قیمتونو کې د حد زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یو څه خوانه بې کفایت دوائی د خپل طبقه قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرح جوړ کړي چې دوائی هم با کفایت او هم ریټونه کنټرول کړي او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې زه دا خواران چې کوم نور د هر خوانه مشکلات سره مخ دي. نو د یو مریض ته په دې غریب په دې حالاتو کې یو مریض ته 3000 د 2000 روپو
یو پن جوړی یار ډاکټر اور کوي د خپل تبې ریټونه دی. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا رادیو ټول او ریټونکو خاطرون ته ځانګړي سلامونه ومن. دنه قبل ما شاده عبد الله پونتي محسن مشر ولی د پېک سمور ډیر هر کله کو چې دا د دکانو مخکې دا خپل دی صدا ویش دی چې دا یې سکی په دې خاطر چې په شهر کې ګڼه ګڼه ډیر سره ورته بل ورځ نه پوس ډیریږي او ته کړی دی په دې خاطر چې موږ کړی زای زو موټر دې د سنتر وخت چې دا موږ نار باندې به ډیر سره ورته موږ شاده چې دا هله کو چې دا اما تاسو ته سنتر کړل غیر کنه دا جوړ شي دی صدا هم یې سکی او د قانون د مختار شهر هم یې سکی. مننه. السلام علیکم.
نو راغلو زم د هلمند لواشیر نه اولان د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامات او هیله وړاندې کوم. زما غوښتنه دا ده چې د دې رادیو څخه ټول پیغام تر مسؤلینو ورسوي. دا چې هلمند ولایت نه تیر دوه میاشتې راځي چې د جګړې ډګر ګرځېدلې دی. نو ګر خصوص هلمند ولایت کې مسترات تقریبا دا هلمند ولایت خوراکي توکي ډېر زیات ګران شوي دي. زموږ د حکومتي مسؤلینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کومو شرکتو باندې دا خو چې دا خوراکي توکي ډېر خلک دي چې له ماښام ډوډۍ نه لري نو هغه به څنګه وکړي چې یوه ډبه غوړي دوه بهتره دی سره دوه سوه درې سوه افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دغه هیله ټول پیغام در مسؤلینو ورسوئ. نو په خدای په سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور اخی جوړ ز ټیلر والا خبر کوم د سرخم ګمرک بندروالی کې ولاړ بیکارم سوي د سټانډرډ لپاره سیمټ وړي دی او ځکه به موږ دار وخت کارو شو بس هغه ورځ به پرې خو دو و سمنن کار سوي دا پرې دین نه وایو د سټانډرډ راو دي نو زه دې څه وایم چې ورور ګمرک موږ عالم کټو پاکستان خاورې ته راوړو پاکستان خاور نه چراوه دا ګمرک پکې ترازو د بده ترازو مګاغو موټر تیر کی وزن برابرې بس پاغه ترازو باندې مختلف خبر جوړ کی دې چې بندروالې کنه نو زو بل دبل ترازو ځاګه باندې مګه چې ودرې پر چر تراو باسي سلام وانه رانه واخلي شیرانه نو وزو ماسکر پیسې علي چې وزو ماسکر پیسې علي چې دا جنہ ګورا ترانزیت بارو بندر شرخان بندر ته 300 روپے اسکر دین خالی موټر چرانه نو بس خاصه رانه چې ډیر ته وزي بیا دا 100 روپے علي نو بس مهرباني وکړئ دا د کانټو والا ورور نخري شروع کړی دا د لغمان کانټر کې چې لغمان درای نه خطرازو ده دې ورور مهرباني وکړئ غوري وخوري چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلی ګو ساغه وای چې شلټنه دوشتنه شلټنه چې موږ راوړو د مسلمانانو د سیمټ په 100 روپۍ دا پوری تمامه یې کابل کې چې موږ قرات هوا شي محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه چې په شپه ګوسر وي په بوري حکومت دې دې غمو ضرور چې خمل خدای را کړی غوډې دې ظالمان الله تعالی چې خلک وطن ته خیر را کوي. السلام علیکم. مهربان.
سلام علیکم. عبد الله رضا الله ولایت نن پیغام تاسو پرېږدم. زما د تاسو د رادیو ولایت څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړی چې دا د افغانستان د چمګي دغه موټر ته اسناد ورغوسی هغه اسناد د مقصد په اول اختیار کې باجی سرمغم مخالفي او موږ دونه وسو طاقت نه لرو چې د افغانستان د چمګي دغه موټر ته اسناد ورکو په کومه پلیس په یو بل نامه باندې زیری موږ ورسره دا د کچيري دی د ډیریز د دې څو تر هغه ګرو په نامه باندې کار اخته کیږي د دې د واده مشان د غث سب کې دا هر د چې څه په دې سب کې موږ دونه پلیس موږ نه سور کوله نه دونه وسله ورو په کور کې یو موټر د مریض د پاره په کور او په قرض باندې را نیولې دا غوالار ده نو دوی اوس د افسر اسم سوي دی او دا سب کې یو څو سل ډالر پر موټر باندې غواړي نو دا موټر بم په یو ولایت کې کار کوي هغه به یو سړی چې دا ورور ورات تر بلې پر دولت باندې شهرونه سختيږي شهرونه وړل کیږي ولس په یو بد نامه باندې زوريږي دا پاتې نو نه پاره چې وڅ ته د دولت طرفدار دي دا په لاس ثلاثه مور کوي مته موږ څه د دولت تر مابه زو اټن پیدا کوي دا غیر قانوني امرونه دي مستحيل صورت کې نشه منالای نو نه منو پټ څه کلان تاسو تر باندې کړل موټرال چې موږ باندې څه دا یا څه د موټرال څه ارزانې د مریض او د ضرورت خاطر باندې مرانیولې په کور کې په پور په قرض باندې څغه اوس نادر ته ولار دي چې دوه تا ساده نو جوړ کا ساده نو غیر قانوني دي چې اسناد جوړه خو دې راځه ما ته په ټول افغانستان کې جزاره کې چې زه ورجو کوم دا نه جواز ټول افغانستان کې لرم چې چلوم او دا په کم قانون کې ستاسو په یو د یو ولایت اسناد جوړه په یو ولایت کې د درځي مقصد چې دی هغه د مشخص شخص چلوي حتی په شو د چم جوړوي او دا ولست باکوي ولست بلاس او نور مهم مقصد نه سو سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
السلام علیکم جمعہ غور خپلواکین د هرات د مسافه کمپنی اړیکنی ولیدو ضرور د څوړې کیږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړي ځکه چې یو بشکا غړي په خوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده دا د هرات مثلا تجاران چې دی پر یو بشکا په زیوی افتی کې 300 افغانۍ ګټي دا ولې دولت کاملرن نه کی وړه دغه سوي دي غړي دغه سوي دي
محمد عمر خبر کوم اورورا د لغمان اورورا دلته د دولتي چارواکي راځي پینټونو کې بس خلک څنګه چې په سنت طریق برابر ویږي نو دا مناسبه نه د خلکو زړه د دولت لټوري دا خبره نه ده باید د مخاوني ول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوښ شي هر څوک د علماء په مجلس کې عامو مجالسو کې خلک داردونه زیات کوي په دولت باندې را اعتقاد زیات کوي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
السلام علیکم زدر وزگار ملیہ پہ جراؤد دور سواری سے خبر کر سکتا ہوں ملوارو دارا تنگید دم چی دا دیر وقت سا منظر سو دی اشرف غنی دی بدر ربانی کار شروع چی ہے السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عبد الجبار د کندهار د شهر وسیدم خیم څنګه چې تاسو خبر یاست دا مې وینم چې د ورو ورو خلک کنخایو باسي او هغه خلک چې مامورینو راوګرځول بڅ په شپږ زره په اووه زره په اته زره په لس زره بڅ سم لپاره چې سب سم نو دا د افغانستان د هغه کمزوري طبقه ده او نور غلې څارو چې نه ولې زنه ما اندګانو په هي هغه د زانو څه بي شي څه بي شي او واده کوي سلام بسترام
زه حق مولا وان خبرې د خصوصیت احساس سره په مستقیمه په اړیکه کې دلته په خوښ کې د سور زکی کې چې مسلسل غلې روانه ده د دې غلې په پایله کې غنم چې غلې وخلې دي د خوښ خلکو او مسجدین څخه مداخله ده چې د بیچاره ول سره بیا ته مرستو کې
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمان شان سے کنداره وای ته دا غوښتنه ده چې دا موږ د غوښتنې راځي کومنو دا کنداره په لاس باندې رسېږي تر مخې السلام
علیکم هلو السلام علیکم سلام نن کې د زده د ټولو کارکون کورېګن په توګه نکوم لا د کریستو جوړورو په اړه خوشاله شپې ورې ته پیښېږي یو ختیځ په دې د میدان ورته کولای چې هغه ټول فامینا د طالبانو نه مې او شنه د چسولو کې او دوی نه هله او خیش پرې نه کوم دی او خور په صفات باندې چې هله کوم دا د ورده ګولای ته د ټول سره یې انتنو نه د شپې له طرفه ما باندې موږ ډیر مشکلات لرو زما خپل میکاسي دا قلبي دې سره راځي او بیا هم ډیر سخت سخت حمل قلبي حمل دې راتلې خو متاسفانه چې انتنو نه باندې موږ مشکله چې شکر او غړو ډاکټر او غړو یا موټر پیدا کړو نو خاصنه کوم هر کور کې ناروغ شته هر څوک مشکلات لري د جهاتو ان تنونه د شپې لارې مې ولایت او خلک راځنه کوم استفاده کوي جهات یې زمونږ سره کوم خو زه یو په داخله کې نه کوم چې د ناروغانو په خاطر دې سخت سخت ناروغان دي په هر منځ کې دا ان تنونه په دې نو چې هر څوک یې لاس مخلص خدای ان تنونه په دې او بل هم مشکل خبره ده چې دا جهاتو سره کوم لارې راغلي غوښتل لري پدې کې ډېر مننه کوم چې اوږد مشکلات او هیله غوښتنه ده دا زموږ ته مو کوم نه هیله کوم چې ان نو په څه ډول راځي چې دا د کولای تر لاره هم نه ده دا د ټول سره چې په غوږ کې دلته راځي د مننه نه دا کړو او ډېر خلکو ته مشکلات کوي ازره دې نه مننه خو دې
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
مننه په لومړي قدم کې د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. استراوازه د عبد الرحمن ایدری هم د هلمند ولایت مرکز بشکرګاه ته سره دا پیغام شریکوم. رحمان
مولای زاده د لغمان ولایت زمونږ د 208 اتیا ما کورو مالیمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عریضین کړی دي د جمهوری ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معرف ته چې زمونږ عمرې غصب شوي د ګندیری د قرغیو ولسوالۍ د ګندیری په دشته کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ هیڅ چا پوښتنه ونه کړ نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چا ته شکایت وکړو خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ اواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوئ او دوی مسؤلین د دولای نه ویریږي یا د موږ ته د سړک نه سره نږدې چې شپږ اووه سوه جریو دولتي مځکه ده دغلته د نوې نمرې موږ ته راځي او یا د هغه غصب خلاص کړي او یا دا چې زموږ څلوېښت څلوېښت زره روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه د موږ ته بېرته راکړي خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه د آزادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام د غزما خوښیش دی د آزادی راډیو د کارکونکو څخه چې دا حکومتي چارواکو ته دا غزمش پیغام ورسوي. دا سیلونه چې سیلابونه چې راوځي په دامځکو په دادښتو کې دا په دغه سبب سره راوځي دا وړي خلک چې زی دام زیات کوچامي خلک دي دا په دغه سبب سره وړي چې مثلا هغه په خوړو په یو باندې په پرد کې اړ یا هغه د دې سبب سره چې دښتونه وسابات سوي دي په دښتو کې ځای نسته نو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې د کوچیانو خلکو ته مشخص مشخص ځایونه یعنی بیل بیل ځایونه ورجوړ کړي جلا ځایونه ورجوړ کړي په یو دښتو کې ځایونه ورمعلوم کړي چې په دوه ځایو کې به ته سیاست یا به انشاءالله دغه ستونزه نه وي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې لې باز سلامت د ملي دسترخوان رئیس میلمه کړی چې دا درې میاشتې چې روان دی چې ارزم قیمت یعنی احمدشاه بابا مینه کابل کې سرویس شوی ده او د خلکو ډېره مجبوري او بېکاري ده. هېڅ نوه کومک د دولت له خوا نه ده شوی. امیدوار یم چې ازادي راډیو بیان زر تر زره نشر کړي او رئیس دې دسترخوان ملي میلمه کړي. وسلام ننګرهارې قیمت څخه
زما پیغام دا غواړم چې په راوونه یو څو دنه نسته مکتب نسته چې یو څو مکتب وایو دا به موږ هم غواړم یو په ورو کې یو څو ما ما د ښاټ نسته چې موږ ښاټ وای دا څه څه تر دې ګرځي.
سلام علیکم درادو ازادي کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه نې کېلې. زه محمد زاهر د هرات د ولایت تر سره فعالیت کې یو ما ارزاب ما رئیسای د وزارت یا د ریاست څخه دا درخواست خوښیږي کله چې دا انټرنیټ تذکری جوړیږي تاسو ټول د افغانستان کومو شر دی که کشر دی کوی چې د خلکو اختفاط په صفر کې جمع دي نو په دغه کې فرار سړي باندې د هر نفوس پر سر باندې وسه غنی مصرف راځي څو فورم او شی ورته جوړوي نو یو سړی که خپل په کال کې لاس یا دولس یا پنځلس سنه کوو دي او دې هم هیڅ ونه لري تلاش کې یو ورته هم غریبۍ څخه مزدوري څخه نو ځان یو غټ دغه د ظلم دی چې د ملت سره کیږي زما د سعید صدا خواهش پی چې دغه د یو څه کار په دغه کې تخفیف راولي چې خلک نشي کولای چې ځان ته یا تذکره جوړ کړي یا تذکره واخلي. ما خپل په سترګو لیدلي ډېر خلک دي چې وایي ما نو د لسو روپو واس نه لرم او نه څنګه کولای چې ځان ته زړه تذکره جوړ کړم یا خپل کارو ته جوړ کړم یا خپل اولاد ته جوړ کړم نو په دغه باره کې د دې یو تصمیم ونیسي د دې ملت خبرې په دې غوږ کې شي نو یو څه قدر مرسته دې خلکو سره پر دا برابر وي. وسلام په احترام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو را سره شریکی کړي وي. موږ هم د دې په امانت ترته خبرې کړې د ستونزې او ستاسو پیغامونه هله د چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي او د حل لپاره یې توجه وکړي. دوستانو مخکې تر دې چې د خدای په امان وکم د خپل همکار تای روشن څخه غواړم مننه وکم د همدې خبرونې لاره چې دوی زما سره په دې خبرونه کې کومک کوي او د پیغامونو په تنظیم او جوړولو کې را سره همکاري کور ودان. ستاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه راستولې و د نورو پیغامونو په هیله مهم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.